په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د امریکای بهرنیو چارو مرستیال سیکریټری اسلام آباد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي کابل ته تللی دي. د افغانستان سولې لپاره په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او په بغداد کې ځانمرګي برید ګڼ خلک وژل دي. د خبرونو تفصیل نن د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال سیکریټری یا اسسټنٹ سیکریټری ایلز ویلز اسلام آباد ته ورغلی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا یو ورځنی سفر لمخ کې ټاکل شوی و. ډاکټر فیصل زیاته کړې چې د دې سفر په مهال به پاکستانی چارواکي د ایلز ویلز سره د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کوي. نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته ورغلی چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پور کړی چې په افغانستان کې جنګیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپل خاوره د ځای ورکول ردی. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وایي لا هم د شمالي وزیرستان 4.5 زره بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو 10 لکو کې ډیری لا هم بې کوره دي. په امدی حال کې د شمالي وزیرستان جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل چې خپل سیمو ته یې ونه لګي نو مرستې خو باید ورسره وکړي. په دوی کې ډېر بې کوره شوي خلک د ډیورنډ کرښې اغاړه پکتیکا او خوست کې میشته دي چې وزیرستان ته د تللو غوښتنه کوي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد 3 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته نن وویل چې د دې کمپاین پر مهال به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لکه ماشومان ته ویکسین کیږي. په دې کمپاین کې 2 لکه او 6000 روغتیایي کارکوونکي برخه اخلي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 8 پیښې رپورټ شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سول لپاره پر بین الافغانی او پاکستان سره مذاکراتو باور لري. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان سره د اړیکو د ښوالي لپاره هڅې شوي خو د پاکستان لوري په سیمه ییزه همکارۍ کې پایله نه ده لرلې. د پلاوی کې د امریکای استازي دی پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای استازي نیکی هلی هم شامل ده. ملګرو ملتونو لخوا مطبوعاتو ته لیږل پیغام کې د دی پلاوی مشر خیرت عمروف افغانستان سره د همکارۍ ژمنې تازه کړې. دا سفر یو موقع و چې افغان حکومت او افغانان سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د همکارۍ ژمنې تازه کړو. دوی په خپل هیواد کې سولې، ثبات او پرمختګ لپاره کار کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامانن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د غپلاوی د جنوري له 13 څخه تر 15 پورې په کابل کې وو. ټینګار یې وکړ چې افغانستان د سیمه ییز امن لپاره خطر نه بلکې مهم شریک دی. نن په 3 ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیې په استنبول کې د سول لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړی. په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازی همایون جریر بیګا مشال ریډیو ته وویل هیله لري دا غیر رسمي خبرې په رسمي او باقاعده مذاکراتو بدل شي.
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مو خبرې کړې او ښو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپله هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي.
په دې مذاکراتو کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی مشري ملا عبدالروف کوي. هغه مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د ټولو هغو طالبانو استازیتوب کوي چې افغانانو سره په مذاکراتو باور لري. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې د ملا هبت الله خوند په مشرۍ ډلې غړي برخه نه لري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق کورونو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 115 نور زخمیان شوي دي. د دې وزارت وایان سعد مان ویلي چې دا بریدونه نن سهار وختي د بغداد په یو مصروف چوک کې وشول. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبری غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړ چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې اټمي تړون ته ارزښت نه ورکوي. لاوروف ویلي چې امریکایي چارواکي په جلا ډول د زور او خبرداري په بنیاد کارونه پر مخ بیایي. ایران د امریکایي، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره یو تړون کړی او وعده یې کړی چې اټمي وسله به نه جوړوي. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 12 ویل غواړي چې په راتلونکو 116 ورځو کې داسې یو بیل تړون وشي چې ورسره د ایران سره شوې اټمي لوزنامه نوره سخته شي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د جنوري په 14 ملاقات کوي. د ولسمشر ټرمپ دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په واشنگټن کې کیدونکې د ملاقات کې به د افغانستان سیمه ییز امنیت، اقتصاد او نورو دو اړخیزو چارو باندې خبرې وشي. د قزاقستان سرکاري خبري اژانس قزن فورم ویلي چې په دې خبرو کې به په شام کې روانې جګړې او روس په اړه هم بحث کیږي. او په شام کې د امریکای په مشرۍ ائتلاف وایي په دغه عمل کې د پولو امنیت لپاره د 1500 تنو د ځواک په جوړولو کار کوي. د ائتلاف پرون ویل دغه ځواک به د غوسیمو په پولو کې وګمرل شي چې د شام ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. شام ډیموکراتیک ځواک د عربي او کورد ملیشو یو اتحاد دی چې کورد ملیشه وای پی جی مشري کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حالو د پیسو به لرفت انجوم ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 سپیشل پیسې خرڅل کیږي او په 102 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 15.5 پیسې او په 15.5 پیسې. یو پاوند په 25.50 پیسې او په 23.50 پیسې. یو ریال په 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10.75 پیسې او په 10.15 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.16 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 6 او زیات نه زیات 16 سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله سیکرتر نن پاکستان ته رسیدلې. بلخو افغان چارواکي په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي خبرو خو پایلو ته هیله مندي. پر دې دواړو موضوعات معلومات درکوو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځینو سیاسي ګوندونو استازي وایي فاټا ته یوازې د ملک د عدالتونو دایره کار غځول به کفایت ونه کړي، بلکې حکومت باید قبایلو ته د هغوی ټول آئینی حقونه ورکړي. د کورمی هغه بے وزله خلک چې د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول کیږي وایي مرستو ترلاسه کولو لپاره لرو ځایونو ته ځي او کړهونه او مصرفونه زغمي.
4000 روپے دی، 1000 روپے خرچه لري او ال تویر شي او کله وتوي شتادي او کله وتوي نشته دي.
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان کرکټ لوبډله د هغه واد سولې او ثبات له چارو سره څومره مرسته کولی شي.
د سولې پر اوتو کې او د افغانستان کې د قومي په نسبه په خپله کې راغلي دغه په خدمتولو کې دغه لوبغاړي نور هم د خپل رول لوبولی شي.
ټولنه او سخت دریځي خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله سیکرټره الیس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. پر دغه موضوع معلومات راکوي هم له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیک راغلې ده. رابعه جان، تاسو ته ستړي مشي وایو که معلومات راکوي چې دغه الیس ویلز چې د بهرنیو چارو مرستیاله سیکرټره څه وخت د رسیدلې پاکستان ته پروګرام یې څه دی، له چا سره به ویني، دغه اسلام آباد کې به څومره سات دایي ساروي؟
هرون سیب د امریکای د بهرنیو چارو کم مرستیال وزیر الیس ویلسن وغنن اسلام آباد را رسیدلی و او سهار چې د پاکستان د خارجه سیکریټری تهمین جنجو سره د ملاقات کړی و او د امریکای د په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت خانی د معلومات تر مخه چې دا وخت د اغلی الیس ویلس ملاقات افغانستان په اسلام آباد کې د افغانستان کم امبیسیډر دی ډاکټر حضرت عمر ساحلوال سر روان دی او روسیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټوټر پیغام مطابق چې دا دوره لوړان دی ټاکل شوی و د ډاکټر فیصل دا هم وویل چې تیر کال د اگست میاشتې راسي دا د الیس ویلس دریمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. د دې نه علاوه د امریکای سفارتخانه چې د اغوای وي په کم د ملاقاتونه به کیږي نو په دې کې په دواړو خپل تعلقات خبرې کیږي. هغه صرف دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان امریکای ترمنس اړیکی د کڑکیچ ښکار دی او د غی ولس د امریکای ولسمشر د ټوئیټر پیغام د پسې ده د دوه ملکونو ترمنس حالات نور هم چې د هغه کڑکیچ ښکار شي وو.
صحیح شو ډیره مننه رابیا کرم خان اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبریاله د غلطندن د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله او سیکرټری یا وزیره الیس ویلز رسیدلې ده. دا وخت لګیا ده په افغانستان په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفیر د حضرت عمر د داخل والله غسره ملاقات کوي وروسته بخای د پاکستان له ځینو مهمو چارواکو سره هم وویني. نو په دغه هکله چې څنګه معلومات زموږ لاس ته راځي له تاسو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
افغان چارواکي ویلي طالبان سره غیر رسمي ناسته به راتلونکو مهمه او رسمي ناستو خبرو لپاره زمينه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال رادیو ته کړي. هغه ویلي د طالبانو له معتبرو استادو سره خبرې کړي او دغه درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړي دي. سفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبرې تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستۍ مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمينه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کیږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو پنځه مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلی جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمينه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بلمین دی وړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شوی. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي څانګې د مشر لوینا سره سم په خیبر پختونخوا کې به شاوخوا 50 لکه او په بلوچستان کې 25 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. باید ویل شي په تیر 2018 زیږدیز کال کې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو لګیدو اته پیښې ثبت شوې. اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدر نندګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران به ټول ملک کې 15 یا 15 کاله نه کم عمره 3 کروڑ 80 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې پنجاب کې به 1 کروڑ 90 لک، سند کې به 80 لک، خیبر پختونخوا کې به قریبا 50 لک او بلوچستان کې به قریبا 25 لک ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. د رانا صفدر وینا وه
دا وی چې دا د 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,60,000 د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړی کېدی شي. نو راتلونکي میاشت کې به په ملکي کچه یو بل کمپاین هم چلوي او د دې دواړو کمپاینونو د لارې که د ملک ټولو ماشومانو ته ورسېدو نو انشاءالله د یخنۍ په دې موسم کې به په وایرس تر ډېره حده قابو عمومو. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 3 په بلوچستان، 2 په سند او 1 په خیبر پختونخوا، پنجاب او گلګت بلتستان کې راغلي وو. خو په اسلام آباد، پاکستان د واک لاندې کشمیر او قبایلي سیمو کې 1 کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 3 ورځنی مهم دوران د قبایلي سیمو 10,25,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 نه زیات ټیمونه جوړ کړی شوي، کم چې به کور کور ته ځي او ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي پاکستان میں اپنے اوور آل ریفیوزل ریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ 0.1%
دا وایي که په پاکستان کې موږ د داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعي 0.1% ده، کما چې ډیره کمه شمېره جوړیږي. خو که موږ د ښارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې اوس هم ځینې پلاران خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. دې تر څنګه د خیبر پختونخوا په لکی مروه، تانګ او پېښور کې هم ځینې داسې کیسونه مخې ته راغلي، خو دې لړ کې زموږ کوششونه روان دي. د یادونې ده چې پاکستان کې په 2016 کال کې د پولیو 0 په 2015 کال کې 450 او 2014 کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او قبایلي مشر حمید الله جان اپریدی د اتوار پورس په پیښور کې خبري غونډه ته وویل د کمی سملې نه فاټا ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو د بل د منظورۍ د خپل دغه وینا کې دغه بل د منظورۍ غندنه کړې ده. نوموړي په خبرو کې ویلي په فاټا کې لا هم اف سی آر موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم نه دي پوره شوې چې دوی له وفاقي حکومت کوي. اپریدی قبایلو ته د یوې ځانته صوبې ورکولو غوښتنه کړې. تفصیل د فرهاد شینواری په راپورټ کې.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلي مشر حمیدالله جان اپریدی په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د قومي اسمبلۍ نه منظور شوي په دې تېر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه ده رسېدلې او هغه اصلاحات ونه شول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحاتو په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مذمت کوو و مونږ له خو هغه شنه باغونه خالي شوي وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نوره د قبایل ختم شي. مونږ لا سل یو نیم سل ارب روپیه سالانه خالی شوي وي په هغه کې مونږ لا د هیلت و د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاتي خوبونه خالی شوي وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه د چټکوري خبره شوي وه که دا په دت خبره بوندې مټو یې ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټند شو نو په دا د قبایل نور مادو کا کوي. مونږ فوراً د قبایلی پارلیمنټریانز د غونه استعفا وکولرو نونس وړه په دا کې دا نشته چې یو ټیک وای یو غلط.
نو موږ نه مو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د ګڼو رایو په بنیاد منظور کړی، نو تاسو د دې جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته، دا سیاسي پارټي دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مذمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناست پارټي دا جمهوریت دی و نه خولو. دی ته پکارو چې د قبایل आवाज اوریدلې وي، دی سیاسي مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تللی وي او قبایل راغونډ کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته څه غواړي. چې خپل صوبه دي شي په هر صوبه کې تخپل قانون سازي په خپل کې د علاقې د عوامو نمائنده قانون سازی کوي، د قبایلو خوخه ده چې ځان لایکی او کم بهترین رواجونه دا غي دي هغه د قانوني سره جوړول شي او په غي ژوند تیرول
د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل منظور کړ او د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغه بل د منظورۍ ستاینه کړې او دوی وایي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او دې سره به د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبہ کې د شاملې دو عمل آسان شي د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه وشل شوي قبایلی سیمونه د پارلیمان ځنې غړي یو شمېر سیاسي ګوندونه د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د خیبر پختونخوا صوبہ کې شامل کړل شي خو بیا جمعیت علما اسلام فی پختونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الائنس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وای فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړولو غوښتونکي وایي قومي اسمبلی باید له قبایلي سیمو اف سي آر ختم کړی او دغه سیمې په صوبه کې ورګړې کړی وای. په قبایلي سیمو کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي وایي د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات فاټا ته وغځول شول خو اف سي آر لا هم په ځای پاتې دی. بلخوا د فاټا په پختونخوا صوبه کې د شاملولو مخالف ډلې وایي قومي اسمبلی یوازې د انضمام خوښونکو لپاره یو ګام پورته کړل او نور لا هم په دغه اړه څه بدلون مخته نه دی راغلی. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د قومي سیمله لخوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیاراتو په غځولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصلې ورکړي چې د فاټا د انتظامی لخوا منل شوي هم دي. لکه د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابي وایي هغوی خپل ډیرې مقدمې داسې عدالتونو ته وړي او فیصله شوي هم وي. نو بیا پکار وا چې قومي سیمله ټوله فاټا ختمه کړې وي نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غځولې وي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د درازنده سره تړاو لرونکي صادق شیرانی وای چې قومي سیمله له پکار وا چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمہواری او د انساني حقوقو ضد قانون ختم کړی وي.
های کورٹ هم په مرتي فیصله ډېر زموږ د خاصو په اړه کې مرده کلاسور په اړه کې او بلکې حالیه چې کوم دا و د شکیل افریدی والا خبر شروع ده دا هم ځان ان شاء الله های کورٹ ته تللی ده. نو دا څه نوې مسله زموږ د پاره نه ده. دا صرف انضمامیانو ته یو هغه لالی پاپ ورته دی که هر څه ورته دی چې دغه نمونه یو بد دوی د اوس لږ هغه جوګالي پرتهیش خوند به وي باندې یو څو ورځې نور هېڅ هم نشته.
د جماعت اسلامي ډلې محمد ایجنسۍ امیر سعید خان وایي چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غځول ډېر وړوکی قدم دی. هغوی غواړي چې فاټا دې ختمه کړي.
لکه هلته د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون نه اما ورا فیصلی په پاکا کې کیږي نو څه فیصلی څه خبرې دي سوي چې هغه په های کورټ کې چیلنج کیږي شوی. نو د دې وجه نه مکمل پیکج چې نه ملا شوی قبایلو ته د خیبر پښتونخوا کې د امام نو هغه پورې دا مسلې نه حل کیږي.
نو بیا مې د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل او د فټ لایټس فورم د غړي فضل شاه محمد نو پختل چې د پاکستانی عدالتونو اختیار خو اوس وغځولې شو. نو لدی وړاندې چې د عدالتونو د فټا کومې فیصلې کړې دي نو دا فیصلې قانوني وي او کنه قانوني
بس هغه خو فیصله شوې ده. هغه خو اوس کپاس کا دغه فیصله دوه ختمه ده. اختیار ده هی کورس ده یا سپریم کورس سره او هغه وخت هغه باندې تیر ده دایس نظر ثانی کې یا په کې تیر کې نو هغه وخت په تیر ده هغه په سړي په خپل ځای باندې برقرار پاتې دی. هغه اوس مو شبد لولي
د قومي سیمله له خوا د عدالتونو اختیار غځول سره سم په خیبر پختونخوا کې د انضمام لپاره کارکونکو ډلې دا هم غواړي چې فاټا دی په صوبه کې اعزام کړي شي. نو بیا به هغه وګڼي چې ورته عیني حقونه میلاو شو ولی یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پختونخوا ملي او می پارٹی نه غواړي چې فاټا دي ختم شي خو غواړي چې فاټا کې د ولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نږدې ستانه شوي وایي لیوې خوا خپل کورونو ته د بیرته تګ لړۍ درېدلې او له بلې خوا بیا حکومتي مرستې پرې بندې شوې دي. دوی په خبرو د حکومت پر هغو دعوو سربېره چې وایي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی دوی لا هم مجبور دي چې د کډوالۍ ژوند وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي ګیله مند دي چې یو طرف یې واپسی نه کیږي او بل طرف ور باندې مرسته بن شوه. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام وای چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې لستون ز سره مخ دی. سید ایوب خان وای میران شاہ تحصیل کا لون اڑان دے دولت کلیئر گرزا والے او د غلطا خلق ډیر وړاندې واپس شوی. خود ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچسو کډوال چې کورونا یې ورته ډنګ کړی لای هم خپل کورونا ته نه بوزي.
دادان چې کیما جرګا وشوالا په داسې لا فیصله وشوا چې ان شاء الله میز ویس اگلا قدم میش پېښور ته سي کمی مسله حل نشولا بیا ان شاء الله ډایرکټ میز سفران ته او اسلام آباد ته مارچ کی میز په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دو واپسی باندې کو دلته میسج نه باندې او دلته د میز شنه شا قسم قسم لے جڑی جی ایسے واجہ نہ مش در سخت تکلیف دی دا خلق
کلامو چ پدی اڑا د قبیلی سی مولا پارا قدرتی افتونو سرا مبارزه ادارا ایف ڈی ایم اے ڈائریکٹر سراج الحق سرا تماس ونی وو. نو دوی وویل چې ډیر کډوال واپس شوی خو د شناختی کارډ ایڈریس یا په پتا باندې دوی مرسته بندوی سوک چې واپس تانه شي. نو دا پاتې کډوالو مرسته جاری ساتلو لپاره دوی د مقامی انتظامیه نه کلیرنس کوي او دا دوی دا تیر کال ستمبر میاشتې نقدو مرستو کیست بازر جاری شي. دوی زیاته کړه چې اوس پورې قریبا 14,500 خاندانونه پاکستان او افغانستان کې پاتې دي چې دا دغو کډوالو واپسی لپاره نن د متعلقه چارواکو سره ناسته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2,113 14,580 10,380 او 15,280 کلو هرڅه اورېدلی شئ.
د حکومتي پروګرام چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ورته وایي په ترڅ کې په کورمه کې هم یو شمېر بېوزلو کورنیو ته له هر دریو میاشتو پس د مرستې په توګه پیسې ورکول کېږي. دا پیسې ځایي خلکو ته د اے ټي ایم له لارې ورکول کېږي. دا چې په سیمه کې د اے ټي ایم اسانتیاوې نشته نو خلک مجبور دي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره ټل ته ولاړ شي. د سیمې تنظیم غوښتنه کوي چې خلکو ته د یادو مرستو ترلاسه کولو چارې باید اسانه کړل شي. چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې د سیمې بېوزلو کورنیو ته دغه اسانتیا برابر کی. تفصیل د طارق اورگزین اورو.
په کورمه کې د پاړچمکاني خدمت خلک یونین په نامه د ځوانانو مقامی تنظیم له حکومت غوښتنه کوي چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې ملاویدونکي د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی د ستونزو د هوار کړی شي. د مقامی تنظیم یو مشر عمران چمکاني وایي د دغه پروګرام د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بېوزله کورنۍ د خپل علاقې نه بهر ټل ته ورځي چې په دغه هغوی ډېر ستونزمن کیږي.
دسی او دینی تقریبا یو پر دنی 1,000 روپے آنے جانے رسی 4,000 روپے دی 1,000 روپے خرچہ رسی او آل تویر شی او کلو توی شتا دی او کلو توی نشتا دی.
زائی تنظیم تر مخا مخ کے با دا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام دا مرست پیسے دا سادے دا خانے تا ترسی دولا پاس دا سی میں بیوزل خلکو کے وشالے کے دے خو یو کالو شولو چی دا سلسلہ ووس بند شوی دا. دا تنظیم یو بل مشر محمد انور خان وای حل تا پا بینکونو کے ایٹی ایم مشینونا نشتا او خلق پل تا ورتلے نشی نو پکار دا چې زور نظام دې بیا فعال کړي چې خلکو ته پیسې په ترلاسه کولو کې اسانی پیدا شي.
زړه طریقه دا واڅ په ډخانی باندې پیسې راتلی او بیا به زموږ کس باغ پیسې الکی کې تقسیمولې او کسه کسه د پیسې رسیدلې. دویمه طریقه دا ده کده ای ټی ایم ذریعہ شي سستاتین کې به کېدل بایومټریک طریقې سره کاغه وشي خا ده یو خو به د خلکو ټیم بچت شي او یو خو به د خلکو پیسې بچت شي. ذکر اته 4,000 روپۍ دي 1,500 روپۍ ورته خرچا وکړي شي نو بیا به باقی څه پوه دي شي.
په پېښور کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل موږ هلته خپل پارټنر له تعمیر بینک سره یو داسې نظام د جوړولو اراده لرو چې نیخ په نیغه هر چا ته په اسانه د پیسو دغه مالی مرستې ورسیږي. هغه وویل روان د فروری په میاشت کې به د سیمې په 14 مختلفو ځایونو کې بایومیټرک سیستم لګول کیږي چې ورسره به د ځایي خلکو د پیسې ترلاسه کولو دغه ستونزه حل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه اورو.
نن د امریکې د بهرنیو چارو اسسټنټ سیکرټري ایلز ویلز اسلام آباد ته ورغلی دغه د پاکستانی چارواکو سره د سیمې پر امنیت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنگیدونکو تر هغو سره همکاري کوي. پاکستان دا تور نه رد کړي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وایي لا هم د شمالي وزیرستان 14.5 زره بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو لس لکو کې ډیری یې خپلو سیمو ته تللي دي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمپاین په مهال به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لک ماشومان ته ویکسین کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره پر بین الافغاني او پاکستان سره مذاکرات باور لري. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان سره د اړیکو د خوال لپاره هڅې شوي خو د پاکستان لوري په سیمه ییزه همکارۍ کې پایله نه ده لرلې. نن په دریم ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیې په استنبول کې د سولې لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازي همایون جریر بیگ مشال ریډیو ته ویل هله لري دا غیر رسمي خبرې با پر رسمي او با قاعده مذاکراتو بدل شي. بلخو د ملا هبت الله خون په مشرۍ ډلې ویاند زبولا مجاهد ویلي چې د طالبانو د دغه ډلې کسان په دې خبرو کې برخه نه لري. د عراق کورنو چارو وزارت وایي په بغداد کې 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 115 زخمیان شوي دي. روسه پورې کومې سوال ډلې د دغه نننیو بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستی. او د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ بعد قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د جنوري په 14 ملاقات کړی.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه لرو. ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختدریزي پروګرام اورو چې جوړونکی احمد شاه اعظمی دی.
ټولنه او سختدریزي
دا مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزي په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختدریزي په بیلابیل وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختدریزي ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوتنی ورکیږي. ټولنه او سختدریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختدریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لري. په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او د پدیدې ته واده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نور هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دوغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړ کړي. په پاکستان کې له پخوانی مدرسو څخه یو جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعال ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړ چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورتر غاړي سو. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوې جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1950 کال کې بنسټ کېښودې او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1928 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیا الحق په دور کې ډیر پراخ سو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوځ او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غځېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدا ده چې د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار اوسي، مذهبي تعلیم جوړ کول. څوک چې کله کې پیدا شوي دي خپله کلي کې زیږېدلی ما کله چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کولو، الف بی بی وي، قاعده به وویله، سپاره به وویله، قرآن شریف وو، او بس دین به زده کړو. اوس چې کوم مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجیګانې دلته راوستل، نظریه ترسمس، وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم، دا دلته نو زموږ چې ټولنه کې خلک زر کارونه مثلا پوښتا کې شي نوي دوی ریپو اب پرامن ټول باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلې. خو دا د چې کوم د جنگ او د جګړې کې شي دا نه وي پکې. خو دا نوي مدرسې چې راغلي عربونه دې سره دا انتخاب نه براغله.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو سمدا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي او هلته زده کوونکو ته د سخت دریزی او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي خو ځینې خپل زده کوونکي سخت دریزی او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دغه کوي او چې څومره دا کې ډی پی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کې ملا مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاروي. دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي. طالبان چې دي طالب هر څوک دی او ملیټنٹ بیل دی چې څوک جنگي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې ایجاد پن لاړ شي دغه هم لاړ شو کې نو ښه ملایان هم دي، خراب ملایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه، خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابولالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیا مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیا نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي، خو په عین حال کې یو اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے
تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی ته ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذہب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه وکیده دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزکوي او د مذہب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زدهکوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
بالکل شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں
په پاکستان کې سیاستوال او ټولن پوه شم بابر هم ورته نظر لري وای چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او سوال پیدا کیږي نو موري په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندي تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول سو نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کورمی ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دي او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دي نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف باندې مومن خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه
بابا جنت ته چې بس دا غون په کافران دی کابل کې او ته به جنت ته په ځی وزن نه سوال بابا جنت ته لاسه بس کامیاب وسی دوه غس نه پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غو بچ کړو ریموټ دو با دو ریموټ وده یک کتی ما یک کتی خپل زړه دی ونسو چې یاري ځان والی زوم بس هغه به ریموټ حل ته وه
بلخ په کراچی کې زده کړې تر لاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کال مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړي او نه هم جهاد ته هڅول سوې دي
تر نن پورې زموږ یو استاد مستدا نه در شولې چې وای دا ته باندې چا دا یو کده ماشين دی او کده بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې تغییر ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه د بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا او شروع کړي دي چې په قاعده شهین کیش هغه وجرو د دې هغه د بیا د مدرسې نوم کې دا مدرسې سره ظلم
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکو وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته حسوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی نو موري وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی چر چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمج کړه اگې کام
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعې دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سرګنل کیږي چې سخت دریزي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پر پوري کیږي مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړې دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
مدرسوں کے حاصل کرائے گا، لیکن جنگ تا جہاد تا زبیزے میں یہ قسم مجھے صلاح بلے وقتی سے
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال بری درسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلارې اعلان کړ چې یو نقطه د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات هم ول. که څه هم د حکومت پر دغه تګلارې یو شمېر نیوکې هم سوي چې په صحیح یا بشپړ توګه یې نه عملي کړې، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 2500 غیر ريجستر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سختدریزي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوري کول سمه خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے میں درست نہیں ہے.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبرې کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه ترسره کیږي. د مشال رادیو روانه اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره وه. دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په وده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولې دي، دا به د ټولنې او سختدریزي په راتلونکو خبرونو کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخې جوړوي
د سولې پر لور.
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګندې. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبه د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هر کله مو کوم محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 5 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو ورنو کې شپږ دیرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې یې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو ورنو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکې
ٹریوس ہیڈ ہم آؤٹ کر پر ٹیلی ویژن کمنٹری کون کی سنجے منجریکر چیغکڑا راشد خان وکٹ واخستہ افغانستان وکٹ واخستہ د راشد خان لوبڈلی دا سیلی پر پنځه دیرش منڈو و گٹلا
میدان تملی گلی دیوانان بئی گٹی میدان تملی گلی دیوانان بئی گٹی
اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپن بالنګ قرارا توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل د کرکټ مشهور ویب سټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي راشد خان د افغانستان دورو بالنګ مسیحا او ګوګلی بالي له جنته راغلي منو سلواده راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډل کړي د آسٹریلیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی هغه د اپریل د 15 میلو به روسه د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ
هغه ډیر روشانه راتلونکي لري په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لا تړې دي هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي
د سولی پر لوګ
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزيات کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده همدا سیوا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انزورونه شریک کړه او هغه یې د سولی استاذي وبلل د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل خپلو اتلانو ته نیکی هلی وړاندې کوم ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ راپو برخه کړئ
دا وطن ملالی پیندې یاد وی مو پټو کی شي ګلوال مو کرستا یا نه ل جذبو د پنغمو کی افتخار د تاریخ افغانستان شي افتخار د تاریخ افغانستان
مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی نموړی وای
دا به ووایم چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه یو خبر وو او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډېر ښه نوم پیدا کړی وو نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه څه کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی ته هم دغه خبر ورغی نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي په لوبه کې په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډلې کې چې څومره لوبغاړي دي یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورې دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره په کې راجمع شوي دي نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه خبره ده
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولې لپاره د سولې نمائندګي کول لپاره څومره اهمیت لري
په اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړ چې په هغه ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو هغه د خلکو مشکلات ولیدل د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه وتر جمع کړل یعنی تر خپل وسط مطابق پورې دی خلکو سره حکومتونه وکړل نو بل د سولې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولی نو هغه ټول هغه ته د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یا هغه ته دغه ټیم باندې فخر کوي. نو دې نه دا ظاهریږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسب بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده.
په دې روسي کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بيولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارټایډ نظام حاکم و. اپارټایډ بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو. نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یو مقاله کې راغلي چې نلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامعې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکداري او غرور نخه بلل کېدله. لوبه جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس خپل یو تقریر کې ویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي